یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې د سر موضوع مو په بلخ ولایت کې د خلکو اعتراضونو ته ځانګړې کړې دي چې نن درېیمه ورځ ده چې د مزار شریف جوزجان لار د ترافیک پر لور تړلې ده. دلیل یې دا دی چې دوی د انسان تښتونکو له لورې د یوه ماشوم د تښتونې په اعتراض راوتلي دي چې له حکومته غواړي تر څو دغه ماشوم د تښتونکو منګول خوش نکړي نو دی به د غلارې پرانیزي. دا او نور جزئیات او نور راپورونه اورسته درته وړاندې کوو. خبرونه د افغانستان سیمه نړۍ په مهمو خبرونو پیلو احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د دې هیواد پوځي ماموریت تمدید شي. په کندهار او کونړ کې په بمی چاودنو کې دولتي ځواکونو ته زیان اوښتی او برطانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې لوی څارنوال وټاکل شو. بشپړ خبرونه. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د دې هیواد د پوځیانو ماموریت تمدید شي. د هایکو ماس دا خبره د فونکی میډیا ورځپاڼو ګروپ نن خبره کړې ده. په افغانستان کې د جرمنی د پوځي ماموریت موده په روانه مارچ میاشت کې پای ته رسیږي. د هایکو ماس دا وړاندیز باید د جرمنی پارلمان لومړی تصویب کړي. جرمنی په افغانستان کې شاوخوا 1300 سرتیری لري چې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې په نننۍ چاودنه کې 8 تنه پولیس ټپیان شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر ازادۍ راډیو ته ویل مخالفینو چاودیدونکي مواد په یو هموی کې ایښي وو. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په چپې درې ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې دوه محلي پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د امنیت قمندانۍ ویان فریدالله دهقان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه تېره شپه هغه مهال وشوه چې محلي پولیس په چپې درې ولسوالۍ کې په کلا سیمه کې په ګزمه بوخت وو. پرون د جمعې په ورځ هم د کونړ ولایت په سرکاڼو ولسوالۍ کې دو غبرګو چاودنو اوو کسانو ته چې دوه پکې ملکیانو مرګ ژوبله واړوله د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د میانمار یا برما له پوځیانو غوښتي دي چې واک بیرته ملکي حکومت ته وسپاري او د دې هیواد مشره آنګ سان سوچي خوشي کړي. د شورا ویلي د جنوب ختیځې آسیا په دې هیواد کې سلګونه زره کسان د پوځي کودتا پر ضد مظاهرې کوي او د نړۍ خلک یې ننداره کوي. د ملګرو ملتونو د څانګې پرون جمعه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په میانمار کې د ټولو نیول شویو کسانو د سم دستي خوشي کېدو او منتخب حکومت ته د واک د بیرته سپارلو غوښتنه پکې شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مرستیال ندی الناشف وویل په میانمار کې د فبروري د لومړۍ نیټې له پوځي کودتا وروسته له میرمن سوچي او ولسمشر وین میند پرته له درې نیم سوو ډېر کسان نیول شوي دي چې په دوی کې خبریالان، محصلین او مذهبي مشران هم شامل دي. برطانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی لوی څارنوال وټاکل شو. د نړۍ له 160 ډېرو هیوادونو پرون نوموړي ته رای ورکړې. نړیواله جزایي محکمه په نړۍ کې د سختو پیښو لکه د جنګي جرمونو د بشري حقونو پر ضد وبخید د بشري ضد جرمونو او د ډلیزو وژنو د قضیو څېړنه کوي. کریم خان د فاتو بن سودا پر ځای د آی سی سی د لوی څارنوال په توګه وټاکل شو. د میرمن بنسو د 9 کلن ماموریت سکل په جون میاشت کې پای ته رسیږي. او وروستی خبر دا چې ملګرو ملتونو د امریکا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د یمن حوثي یاغیان د تروریستي ډلو له فهرست څخه باسي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دجارک دا پریکړه یو مثبت بدلون بللی او ویلی دی ملګری ملتونه هیله لري چې له دې سره به د یمن د ستونزو د سیاسي حل لپاره لاره اواره شي. د حوثي یاغیانو په برخه کې د متحدو ایالتونو دا پریکړه به د فبروري له 16 نیټې وروسته د تطبیق وړ وي. ملګرو ملتونو مخکې خبرداری ورکړی و چې په تروریستي لیست کې د حوثیانو له شمیرلو سره اړو کسانو ته د مرستو د رسېدو مخه نیول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي د حوثیانو په اړه د واشنگټن پریکړه په یمن کې د خراب بشري وضعیت لپاره شوې ده.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د نن ورځې په خبرونه کې به دا واوري چې په بلخ ولایت کې دریم ورځ د چې د مزار شریف جوزجان ترمنځلاره د ترافیک پر مخ تړلې ده. د کندهار ولایت خمو بمو د موټر بم چاودنې هم خبر کوي چې ویل کېږي 12 پولیس پکې ټپیان شوي دي. دغه ورځ دا به واوري چې د غلام خان په لاره د تاجکستان لپاره لمړنۍ ترانزیتي کارګو خوست ورسېده. خلک څه وایي؟
اوس موږ کولی شو چې تاجکستان سره کاروبار وکړو، د ازبکستان سره وکړو، د تجارت په کچه باندې تجارانو ته ډېره غټه ګټه ده.
نن د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې سره سم د افغانستان کې خلک د دې وسیلې څخه څومره ګټه اخلي؟
کرونا وبا پړوانی چې موږ کوم عامه پوهاوی ترلاسه کړی دی، اکثر هم د راډیو باندې ترلاسه کړی دی.
د جرمونو د نړیوال محکمې لپاره نوې څارنوال وټاکل سو او په دوه منیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته لکه څنګه چې محکمې یادونه وکړه، په بلخ ولایت کې لا هم د خلکو اعتراضونه د یو ماشوم د تشتونی په اعتراض دوام لري. دغه ماشوم چې ډیر موده وسول د انسان تشتونکو لخوا تشتول سوی او له کورنۍ څخه ډیرې پیسې غوښتل سوی دي، په دې مسله کې حکومت ورګډ سو خو لا هم د کار نتیجه نه ورکړې. ماشوم نه د خلاصوي او خلکو په اعتراضونو لاس پورې کړی. وی اوس د همدې اعتراضونو په لړ کې دا دریم ورځ چې د مزار شریف جوزجان لاره د ترافیک پر مخ تړلې ده. دغه ورځ د حیرتان او اقنا بندرونه هم ویل کېږي چې تړل سوي دي، خو دا چې وضعیت نور جزئیات څه دي لسیمې به زما له همکار څخه واورم. د اوس سره د ټلیفون پر کشه دی. بلې، مهرباني وکړئ تاسو اوریدونکو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړئ.
سلامونه تاسو ته او د ډیریکټور او لیتونکو ته. د ابتراو په دې تکنولوژي څخه نن تقریبا نیوز لا تمه ورته چې تکنولوژي شوې ده. د نو کلمو کسانو لخوا دغه د اخلاصون په اړه اعتراضونو وروسته لاغه پیل شو چې د دولت اقدامات په دې تړاو پایلې نن تر لوده. د پنځمه په ورځ د مزار جوزجان په لوی لار زرګونو تکبان او وتل د لارې وتل او تر دم کړي هم چې نن درې ورځې کېږي دوی ته د تحسن کېږدی هم درولې ده او لار هم د ترافیکو پر مخ تړلې. تېره ورځ د اقنی انتقوی بندر د صدرتی توکو پر مخ وتړل شو او نن هم د مزار شریف حیرتان بندر لاره د 2 ساعتونو لپاره بنده وه، خو منځګړی توب د محلي حکومت شوی دی او لاره بیرته پرانستل شوې ده. د نن په مزار شریف ښار کې هم ترکمنانو دوی کېږدی د بلخ دیوالي دفتر مخ ته درولې دي او د چهارشنبه په ورځ تقریبا 8 یا 9 زره کسانو دلته لاریون ترسره کړ، خو د دوی اساسي غوښتنه دا ده چې د ماشوم پرته له دې چې کوونکو ته کومه پیسې ورکړل شي د ماشوم باید د دولت له لوري د عملیات اخلاص شي. خو محلي دولت هڅې تر دمه دغه ماشوم د خپلوانو د لخولې چې پایلې نه درلودلې او ناکام دي. دوی
بله، یو پښتنه ده تاسو هم یادونه وکړه د دومره ورځو لپاره اعتراضونه د لارو بندیدل د بندرونو بندیدل خامخا په دې ژمی په شپو ورځو کې خلکو ته به هم ستونزې جوړې کړي. څنګه تاسو د خلکو سره خبرې کړې دي؟ هغه د دې ستونزو په اړه څه وایي او آیا د چارواکو سره مو هم خبرې کړې دي چې هغه څه وایي چې د دې لارو د خلاصولو لپاره به څه کې څه ژمنې کړې دي؟
دقیقا موږ د مزار چوزجان لوی لاره مسافر مسته چې عمدتاً باس سرې پل ته چوزجان ته فاریاب ته له دې لارې ورځي خبرې کړې. دوی په ستونزو کې تقریبا 8 ساعته 9 ساعته یا هم 12 ساعته انتظار بس تر څو د اخچې له سلولارې دوی ور واوړي. خلک یې په ستونزو اخته کسان چې د برخ او زوی روغتون ته راځي د شمال پسته دلته فعالیت کوي له نور ولایتونو دلته مریضان راولي. او بل د اقنې بندر چې ترکمنستان څخه وارداتي توکي د ترکمنستان څخه راواردېږي او نن هم د حیرتان بندر لاره چې بنده شوې ده او د مرکزي آسیا څخه 15 شپږ هیوادو څخه په دغه لارې د ټول افغانستان د نفت اکمالات ترسره کېږي، د خوراکي توکو او همداسې نورې سوداګریزې توکي راکړل تر لاندې لري تر سره کې چې د سوداګرو سره کوم کومې خبرې درلودې. دوی ویل چې دوی په ستونزو کې دي او دا درنه په کور د ټوکو بیا لوړوي. یو مسله بل ده چې خرید او سره هم خبرې درلودلې. دوی وایي چې یو ځینې لار ده چې عملیات تر سره شي خو دوی تر دمه له 30 زیات عملیات تر سره کړي دي او مخکې له دې چې عملیات تر سره شي څخه ته خپل باوکات په تاخير ورکوي. د بل خوالي پراده زمي سره چې موږ خبر درلودې دا ممکن په دولت کې د سکافان چې لوی سلاس لري او د معلومات د دوی سره شریکوي. دغه اعداد چې د عبدالرؤف کورنۍ هم وایي چې ممکن د دولت په دوی تخته کړون توپی او په دې تړاو د مرکزی دولت د وخت ملي امنیت ادارې یو غړی هم نیولای دی چې تر پښتنو لاندې دی. بله
ډېر زیات مننه کوم له بلخ ولایت څخه د ازادي رادیو همکار و چې د یو ماشوم د تشتونې په اعتراض کې د خلکو د اعتراضونو او د مزار شریف جوزجان د لارو د ترل کېدو په اړه جزئیات راکول. د دې موضوع د پرمختګونو په اړه نور جزئیات ازادي رادیو په روانو خبرونو کې هم اوریدای شي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غلازادي رادیو او ریوس په لبلخ څخه کندهار ولایت ورسو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې په کندهار کې موټر بم هدف ته رسیدو وړاندې لمنځ وړل سوی خو په پیښه کې 12 پولیس ټپیان دي. د دې وزارت له لوري رسنیو ته پاستول سوی پیغام کې راغلی چې دا پیښه نن سهار 9:30 بجې د ارغنداب ولسوالۍ په کوهاک سیمه کې شوې ده. بلخ د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې 13 طالبان وژل او 9 نور ټپیان کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اوري.
د مقناطیسی ماین چاودنو او هدفی وژنو په دوام یو ځل بیا د انتحاري حملو پیل. دا انتحاري موټر بم چاودنه نن سهار د کندهار په ناامنه ولسوالۍ ارغنداب کې سوي چې د تلفاتو په اړه بیلابیلې څرګندونې سوي دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې پولیسو د ارغنداب ولسوالۍ د کوهک خونځي په سیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک موټر پیژندلی او هدف ته له رسېدو وړاندې یې لمنځه وړی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې 12 پولیس چې په سیمه کې په عملیاتو بوخت وو ټپیان سوي دي. خو د کندهار د امنیت قوماندانۍ د امنیت امیر فرید مشل رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې حمله د هموی موټر په وسیله سوي ده چې وو پولیس په کې ټپیان سوي دي.
نن تاسو ته به تر معلومه ده 9:30 بجې د ارغنداب ولسوالۍ د کوهک په سیمه کې دښمن یو را د ټانک چارج کړی وو چې د امنیتي ځواکو د خوا بل خصوصا د پولیسو د خوا څخه پیژندل شوی وو. پیچاره کړی دی او اووه نفره پولیس په سطحي ډول زخمیان وو چې لومړی تداوی وروسته بیرته خپلو وظایفو په تشتون شوه.
ښاغلی مشال زیاتوي پولیس د دویمې امنیتي حوزې اړوند وو چې د عملیاتو لپاره سیمې ته تللي وو. په ورته وخت کې بي کره امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په همدې ولسوالۍ کې د ځانګړي ځواکونو د دویم ټولي قومندان علامر چې په لنګه مشهور وو په جګړه کې وژل سوی. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي عملیاتو په ملاتړ د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړل چې په ترڅ کې 13 طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. تر اوسه هم طالبانو د موټر بم برید او همداشان دوی ته د اوبخت مرجوب لپاره څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو درې میاشتو راهیسې د کندهار په ارغنداب پنجوایی او ژړۍ ولسوالیو کې د طالبانو فعالیتونه زیات شوي چې سیمه یې نامنه کړې. افغان ځواکونه د دوی په وړاندې عملیات کوي.
دوستانو زموږ غله ازادي رادیو اوري. اوس به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه زموږ له همکاري واورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي هر ورځ چې د ملي بودیجې تصویب ځنډیږي د ملي وایدو د راټولولو په برخه کې جدي زیان اوړي. د دغه وزارت ویان فرید نوخت نن ازادي راډیو ته ویل چې روان مالی کال کې د ملي وایدو د راټولولو لپاره 216 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی چې دا د ملي بودیجې تصویب پورې تړلې مسله ده. نوموړي وویل د ملي بودیجې په تصویب کې ځنډ هغه مالی پروژې چې د دولت لپاره عواید لرونکي دي له ځنډ سره مخ کړي او د بېوزلۍ او بیکاری کچا ورسره لوړه شوې ده. د مالی وزارت په وینا کې بودیجه تصویب نشي لمرسته کوونکو سره د ژمنو پلي کول هم له ستونزو سره مخ کیږي او خصوصي سکتور ته زیان اوړي. خو دغه وزارت ډاډ ورکوي چې هڅه روانه ده سود ماشونو د ورکړې چارې له ځنډ سره مخ نشي. د مالی وزارت وایي ولسی جرګې ته د بودیجې په دریم لیږل شوي سند کې د جرګې ډیری وړاندیزونه په پام کې نیول شوي او دوی ولسی جرګې سره هر ډول همکاري ته چمتو دي چې د ملي بودیجې په اړه د نظر شخص لفونه حل او دراتلونکي مالیکال بودیجه تصویب شي. د مالی بودیجې په مساویده کې د راتلونکي مالی کال ټول ټال 343 میلیارد افغانۍ په نظر کې نیول شوی چې له دې رقم 311 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه ده چې د ملي بودیجې 6.5% او پرختی بودیجې 101.5 میلیارد افغانۍ ده چې د ملي بودیجې 3.5% جوړوي. په ننګرهار ولایت کې د سکم 3.3 میلیون افغانۍ په ارزښت 15 زیربنایي پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې یادې پروژې د کرنې وزارت د اقلیمي بدلونونو له امله تر رامنځته کېدونکو ګواښونو د کچې ټیټولو پروژې لخوا پلي شوې چې پکې د کانالونو بیا رغول او د استنادي دیوالونو جوړول شامل دي. ښاغلی غفوري وایي د دغو پروژو په پلي کېدو سره 3000 جریبه ځمکه خړوبېږي او 2500 جریبه کرنیز ځمکې د سین له ګواښونو خوندي شوي چې د بزګرانو د حاصلاتو په زیاتوالي او د دوی په اقتصادي وده کې رغنده رول لوبوي. د یاد وزارت په وینا د دې پروژې په پلي کېدو سره سلګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 104 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1070 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه خو مو اوریدل. تاسو کولی سئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا ولولئ او کچیر مو د خبرونه نوې اوریدلې په تکرار باندې هم اوریدلای سئ، د تیرو خبرونو تکرار هم اوریدلای سئ. نو پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې د افغانستان اړوند نورو راپورونو ته ورسو، یو نړیواله موضوع بر واخلو. ل نسبتا یو اوږدې پروسه ورسته د جرمونو د نړیوالې محکمې لپاره نوې څارنوال وټاکل سو. نوې څارنوال کریم خان نومیږي او د بریتانیا دی. دی به د جون په نیمایي کې د دې محکمې د اوسنۍ څارنوالې فاتو بنسو د ځای ونیسي. اسمه څارنوال نور تفصیل راکوي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیو هیوادونو بریتانیایي حقوق پوه کریم خان د دې محکمې د راتلونکي څارنوال په توګه وټاکل او له دې سره د بنسودا د ماموریت د دورې پای ته رسیدو ته لاره هواره کړه. د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال د ټاکلو پر سر د غړیو ترمنځ ژور اختلاف و. خان چې د آیرلندي، هسپانیایي او ایټالیایي کاندیدانو په وړاندې ولاړ و، د رایې اخیستو په دوهم پړاو کې بریالی شو. د حق د جرمونو محکمه چې تر اوسه پورې بنسودا څارنوالو 123 غړي لري او په 2002 میلادي کال کې د بشریت پر ضد جنایتونو ټول وژنو او جنگي جرمونو د تعقیبولو لپاره جوړه شوې ده. کریم خان به چیل بن سودا وروسته دا چوکی ترلاسه کوي نه کاله د هاګ د محکمې د چارنوال په توګه دند په غاړه ولري. بن سودا چې اوس په عراق کې د ډلېزي وژنې او د بشریت پر ضد د داعش یا اسلامي دولت دلیل لوري د جرمونو د اداو په شمول د جنگي جرمونو د څیړونکو مشري کوي د جون په شپاړه سمه تقاعد کیږي. د کریم خان یو لومړنۍ پریکړه کېدای شي دا وي چې آیا د فلسطینیانو په خاوره کې پر بشپړو تحقیقاتو ټینګار وکوي. بن سودا ویلی و چې منطقي دلایل شته چې په دې سیمه کې ممکن د اسرائیل او د فلسطین د وسلوالو ډلو له لوري جنگي جنایتونه شوي وي. د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو تیره اونۍ هغه مهال اسرائیل په غوسه کړ چې محکمې خپل دا پریکړه تازه کړې چې پر اساس په 1918 میلادي کال کې د اسرائیل له لوري نیول شوې سیمې بیا غصب شوې خاورې وبللې. د جرمونو نړیوالې محکمې امریکا هم په دې غوسه کړی چې وی ویل د امریکایي پوځیانو په شمول په افغانستان کې د شویو احتمالي جنگي جرمونو په اړه تحقیقات کوي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال په دې خاطر پر بن سودا او د دې محکمې د پلټون کې ټیم پر غړیو بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی تیر میاشت وویل د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي چې پر دغو بندیزونو بیا کتنه وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د غلام خان په لاره د تاجکستان لپاره لمړنۍ ترانزیتي کارګو خوست ته ورسیده. یا د کارګو چې په څو لویو موټرو کې ځای پر ځای شوی و د خوست سلګونو اوسیدونکي د هرکلی لپاره د غلام خان سیمې ته ورغلي وو. په دې اړه نور حال په دې راپورټ.
د جمعې په ورځ د پاکستان څخه په څو لویو موټرو کې د بیلابیلو توکو لمړنۍ ترانزیتي محموله د غلام خان لارې خوست ته راورسیده. د توکو یاده محموله چې غلام خان پلارې د ترانزیت ټول قانوني مراحل بشپړ شوي تمه ده د افغانستان له لارې تاجکستان ته بیلابیل پاکستانی توکي ولېږدوي. ملي سوداګر انور افغان چې د لومړنۍ ترانزیتي محمولې توکي وارد کړي آزادۍ راډیو ته وویل
موږ لاره اوس نړیواله شوه. نړیواله شوه مخته به موږ مالونه راتلل ګرځېس ته خوست لوګر د ځین ته موږ کار کوو مخکې موږ نشو تلای. اوس موږ کوای شو چې تاجکستان سره کاروبار وکړو، ازبکستان سره وکړو، د تجارت په کچه باندې تجارت ډېره غټه غټه په دویم قدم کې د پنچرمین نه ونیسه، د چوکیدار نه ونیسه، د ډرایور نه ونیسه، کلندر نه ونیسه، هر طبقه خلکو ته دغه غټه ده. بزرها خلکو ته به دلته د کار زمينه برابر شي ان شاء الله، او خوشاله په کار باندې مصروف شي، او د کار مصرفو زره ان شاء الله موږ ارڅ کمیږي او ربط کمیږي هغه کمیږي د خوشاله زیره ده.
د یادو ترانزیتي توکو د محمولي د هر کلی په خاطر غلام خان سیمه ته د خوست ولایت سلګونه خلک په ولسی جرګه کې د دې ولایت استازي د خوست او پکتیا والیان او د ځایي حکومتي ادارو ملکی او پوځي مسؤلین ورغلي ول. د احمد زاهد شورش بنوم د ګمرک یو تن مسؤل ول
دا د سکوډا سیستم ده چې تقریبا د نړۍ په 13 هیوادونو کې دا تطبیق شوی ده. د نړۍ تر ټولو سټانډرد ګمرکی سیستم ده چې الحمدلله منګه اوس د غلام خان لار د منځنۍ آسیا سره او د جنوبي آسیا هیوادونو په دې لار باندې د دې سیستم په برکت وسلیږي، او موږ د دې سیستم نه عملا په افغانستان کې استفاده کوي چې تقریبا د 95% نه زیات زموږ ګمرکونه د دې سیستم تر پوښښ لاندې دي.
د ګوربز ولسوالۍ قومي مشرانو هم په دې لار د ترانزیتي محمولې لیږدولو ته خوشاله دي، وایي خلک به د تل په شان د دې لار د امن په تامینولو کې خپل مرستې ونه سپموي. قومي مشر حافظ الله جان ویل
یا کوله د مو مرته دا غو منطقه ګوربز ډیره د امن په فضا کې ستلی دو دا وال ډیره کمزيري لري واخ خوانات پتلل سرته بیا موټر شول نن په منځنۍ آسیا بدلیږي. دغه مش ډیره شکریا دا کوي د ټول خوست پر بالکل د افغانستان پر دا مش یو بهترینه لوسراونه بلی چې دا دو.
ملي سوداګر حاجی شهباز ګوربز کڅه هم د غلام خان پلاره د ترانزیتي محموله وړل یو خ پرمختګ غني، خو زیاتوی چې تر اوسه هم ستونزې او نیمګړتیاوې پکې موجود دي.
د غلام خان لار کې یو څه مشکلات شته، یا پیرا هغه ټیم کورینا چې د دولت په مخ کې لري ان دې شوی چې تاسات یې نه ډېر دې دې پورا سرکینه ډېر یوت ازوت په چار دی، لیکن سرک تنگ دی.
په دې پر جوړې شوې غونډې ته د پکتیا والی محمد حلیم فدی ویل کچیر د دې سیمې ولسونه یو بل سره وصل شي نو په سیمه کې به فقر، غربت او ناامنۍ په خپل لمنځه ولاړ شي.
ټولو کا گاونډیانو ته څومره چې دي چې غواړي دوی هم د عزت څښتنان شي او هلته هم مشکلات نه وي او دلته هم مشکلات نه وي او د فقر و بیچارګۍ نه وژغورل شو. هغوی دې پرېږدي چې دغه ولسونه سره وصل شي، تجاران سره وصل شي او بالاخره افغانستان د سیمې لپاره د یو پل حیثیت لري.
د کارپوهانو په وینا چې غلام خان لاره کراچۍ څخه د نورو لارو په پرتله کابل ته 416 کیلومتره نږدې ده او په دې لاره سوداګري تجارت ته په ګټه تمامیږي. د خوست او لوی پکتیا اوسیدونکو په وروستیو 2 لسیزو کې په پرلپسې توګه د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو غوښتنې کړې دي.
افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر خلک پکې راډیو اوري. په تیر شاوخوا یوه کال کې چې د کورونا وبا خبره سوې، راډیو خلک څومره له دې اخیستونکو ناروغي خبر کړی دی. په دې اړه تفصیل زموږ له همکار اورو.
راډیو د خپل پیدایښت له وخت نه تر ننه لا غږ نه په استفاده خلکو ته د اطلاع پر رسولو کې ځانګړی و. د افغانستان خلک د بلابیل ستونزو له امله ټکنالوژي ته زیات لاسرسی نه لري. نامنای او د برېښنا نشټوالی هغه څه دي چې انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی لا پسې محدود کړی. خای همدا لامل وی چې په افغانستان کې رادیو ډیر اوریدونکي لري. په کومه بای او په سختو شرایطو کې اطلاع رسول هغه هم په نورو هیوادونو کې د دغه غږیز رسنۍ یو بل ځانګړنه ده. د کورونا وایرس پراوی سره رادیو وتوانید چې خلک د دغه وایرس له خطر خبر کړي. د تیر کال د کپ 15 په افغانستان کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت شوه. له هغې وروسته تر اوسه خلکو ته په ځانګړې توګه په اطلاع رسونه کې د راډیو رول د پام وړ او مهم و. د کونړ اوسیدونکي نثار احمد او د ننګرهار اوسیدونکي نصر الله رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
کورونا وبا په وړاندې چې موږ کوم پوهاوی ترلاسه کړی دی، اکثر هم د راډیوګانو له لارې ترلاسه کړی دی. دلته نورې شبکې کوم چې تصویري بڼه لري په سمه توګه کار نه کوي، ځکه دا ساحي غرنۍ دي.
یو داسې یو شی ده چې موږ سره په ژب کې په موبایل کې هر وخت کې موږ په همدې باندې وبا په اړه ټول کوم دغه چې دا سپارښتنې دا ټول د راډیو نه موږ اورېدلې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلین هم وایي د کورونا وایرس د خپراوي په وخت کې ډیری اعلانونه د دې ناروغۍ په اړه اما په هوای د راډیو له لارې بو. د دغه وزارت ویان ډاکټر دستګیر نظری،
د کورونا وایرس له خپرېدو تر اوسه د دغه وایرس د مخنیوي په اړه د عامه ذهنونو د روښانتیا او لازمو روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو لپاره له ملي او سیمه ییزو 150 راډیوګانو 2633 ساعته د عامه پوهاوي اعلانونه خپاره شوي دي. د دغه پیغامونو لګښت د یونیسف له لوري ورکړل شوی.
په همدې حال کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې 15% افغانان راډیو اوري.
رادیو د خلک په ژوند کې ډېر غیز لري. کله چې مونږ هغه ملي هم دارنګ جهانی او نړیوال ستونزې لرو، بیا د خلک ارتیا رادیو باندې دیریږي. او زه فکر کوم په دغه د کرونا وبا سوا دغه ستونزه سره پیښ شوی و، خلک د رادیو څخه ډېر استفاده وکړ او دغه پیغامونه نه او همدارنګ غلار خوانی سه د رادیو لاله و خلک ډیر استفاده وکړه.
په لومړي ځل رادیو په 1896 میلادي کال کې د ایتالوي عالم د مارکونی لوري اختراع سو، خو اوس هم په دومره ډیرو رسنیو کې ځان ته ځانګړی ځای ساتلی. که څه هم په 1902 المریس کال کې د کابل په پولی ارتل کې په کمو امکاناتو د رادیو دستګاه په کار پیل وکړ. اوان تر دې چې د غږ د سب دستګاهی هم نه درلوده، خو په 1900 المریز کال کې زیات امکانات ترلاسه کړل. د هر کال په تریدو پر رادیوګانو کې کار هم توپیر کوي. محمود کوچای چې نږدې 4 لسیزې پر رادیو کې کار کړی وایي،
اوسنۍ شرایط سره موږ پاتله کو زماله نظر دا خو د پاتلې وړ نه دي. دا ځکه چې په خا موږ ډیر زیاتې سونځي ګاللې، یو چا سره چې مارکه کوله په ډیرو سختۍ به موږ پیدا کولو. ټلیفونونه نه وو، موبایلونه نه وو، بیا به پخپله ورتلو. او زمنان موږ هغه وسیلې چې کارولې خصوصا د ریکارډ لپاره، هغه وسیلې هم ډېرې زړې وي، پخوانۍ وي.
که څه هم په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره په افغانستان کې د فعالو راډیوګانو شمېر 190 ښیي، خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دغه شمېر له 260 زیات یادوي. یونسکو په 2012 کال کې د فبروري 10 د رادیوګانو نړیوال ورځ په نوم نوموله. له هغې وروسته یاد ورځ هر کال له دغې وسیلې نه د اطلاع رسونې ته احترام لپاره نمانځل کیږي. په 2013 میلادي کال کې د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ د رادیوګانو 4400 دستګاوې فعالیت لري، که څه هم راډیو د نړۍ پخوانۍ رسنۍ بلل کیږي، خو د وخت په تیریدلو سره سره بیا هم زیات اوریدونکي لري.
دوستانو، په دې سره د دې خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدلو. په کابل کې 12:30 دی. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچې کې له احمد تکل څخه اورو.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د جرمنی پوځي ماموریت تمدید شي. د جرمنی پوځي ماموریت په راروانه مارچ میاشت کې پای ته رسیږي. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې په نننۍ چاودنه کې 9 پولیس ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې دا چاودیدونکي مواد په یوه هموی کې ایښودل شوي وو. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په چاپې درې ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې تیره شپه 2 محلي پولیس وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د میانمار یا برما له پوځ څخه غوښتي دي چې واک بیرته ملکي حکومت ته وسپاري او د دې هیواد رهبر آنګ سان سوچي له بنده خوشي کړي. برتنوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی د لوی څارنوال په توګه وټاکل شو. کریم خان د فاتو بن سودا پر ځای د آی سی سی د څارنوال په توګه ټاکل شوی. او ملګرو ملتونو د متحدو ایالتونو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د یمن حسی یاغیان د تروریستي ډلو له لست نه باسي.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو، د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم د زهرو کاروان اونیز پروګرام.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. دا د دې اونۍ د زهرو کاروان ل خبرونې سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي د نشي موادو کاچاکونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایی ډګرونو ته اړولای دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
عدلی او قضایي مرکز د نشه یي موادو څخه د پاسه دیش قاچاق کوونکي او خرڅونکي په بند باندې محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو د نشه یي موادو شپږ ویش قضیې څېړلې چې په نتیجه کې 4 قاچاق کوونکي او د نشه یي موادو خرڅونکي له 3 څخه نیولې بیا تر 9 کال پورې په بند باندې محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادي راډیو ته وویل له نیول شویو کسانو څخه څه د پاسه 4.5 کیلوګرامه هیروین، 1 کیلوګرامه مورفین، 8 کیلوګرامه تریاک، 10 کیلوګرامه خیخه، 440 ګرامه نشه یي ګولۍ او 350 کیلوګرامه بنګی نیول شوې دي. پولیسو په پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې د 2 کیلوګرامه تریاکو او 400 د قاچاقو مخاوني ولا. د کورنۍ او چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینات ازادي راډیو ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دلوې د میاشت پر 22 نیټه دوه عملیات وکړل شي. په لومړیو عملیاتو کې په ننګرهار کې 80 کیلوګرامه تریاک او په دوهمو عملیاتو کې په پکتیا ولایت کې 45 کیلوګرامه چارس ونیول. د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. په نیمروز ولایت کې د څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیول شوه. د نیمروز ولایت د امنیت قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستانی ازادي راډیو ویل پولیسو دوه کسان له دوو توفنچو سره یو ځای نیولې چې 10 کیلوګرامه خیخه، 8 کیلوګرامه هیروین او 1.5 کیلوګرام چرسی په یو موټر کې د نیمروز ولایت له یوې ولسوالۍ څخه د زرنج ښار ته قاچاق کول. په یو بل پیښه کې د فاریاب ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو 410 کیلوګرامه بنګی نیولې چې د دې ولایت پر بزګروي خرڅولې. او د ونی وروستي پیښه دا چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې د نشه یي موادو شل خرڅون کې ونیول شول. له نشه مواد سره د مبارزه پولیسو د افغانستان په لس ولایتونو کې عملیات وکړل شي. په نتیجه کې د معتادینو د راټولیدلو له مرکزونو څخه د نشه موادو شل خرڅونکي نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل له نیول شویو کسانو څخه 2 کیلوګرامه هیروین، شیشه، تریاک، چرس او نشه یي ګولۍ نیول شوي دي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي د نشي موادو کاچاکونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
Drug trafficking is among the most insidious and destructive challenges that the world faces today.
نشي مواد نړی ته وستر غواشتي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د معتادو میندو ماشومان له موره معتاد زیږي.
معتاد ماشوم ډیر ژاړي او د درد احساس کوي.
د جمال عبد الناصر په نوم لوي وساحوي کارکونکو سره مرکه لرو.
یو تعداد خلک چې هغه د مخدره موادو مافیا دي، دا خلک دلته موجود دي، دا موږ ته ډیر لوی خطر دی.
ته یو معتاد خاطر اورو چې وایي نشي می حافظه ډیره کمزوري کړې ده.
زما د سی حافظه وکنه چې د ټلیفون شمیره به راته یو ځل چام دا ویل نه و، بیا به ما کمپیوټر کې خپل سفت کړی و.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
لاسونه پورته کړه چې له ځایه ونه خوځې کې
توپنچه. زما دا واخانه قانوني ده، دا مې جواز ده.
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو په سرګندونو پیلو چوي. د نشې موادو کاچاکونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولای دی. ملګری ملتونه وایي کاچاکونکو هڅه کوي چې د افغانستان هوایي ډګرونه د نشې موادو د کاچاکو په لارو بدل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر وایي کاچاکونکو خپل ټول پام هوایي ډګرونو ته اړولای چې له دې لارې نشې مواد د نړۍ سترو او ګرانبیه بازارونو ته ورسوي. بل لور ته د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معین وایي له نشې موادو سره د مبارزې پولیس تر پخوا مسلکي سوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
دا سرحدونو لارې د نشې موادو د قاچاق ترڅنګ په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان هوایي ډګرونه د نشې موادو د انتقال په لارو بدل سوي چې له دې ځای بهر او له بهر څخه افغانستان ته نشې مواد قاچاق کیږي. نشې مواد د هوایي ډګرونو لارې د انسانانو په خېټو کې قاچاق کیږي، ځکه نو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او ملګرو ملتونو په مرسته په کابل کې له خېټو څخه د نشې موادو د رایستلو مرکز پرانیست. په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال سکاټ وون هالډ وایي د دې مرکز پرانیسته بل پولیسو سره مرسته وکړي چې په بهر او دغه ډول افغانستان ته نشې موادو د قاچاق مخنیوي وکړي.
Drug trafficking is among the most insidious and destructive challenges that the world faces today.
نشې مواد نړی ته وستر غواشتي. د نشې موادو قاچاق اداري په سات ډیروي، جنگی ډلې غشتلې کوي او د حکومت د کمزورتیا لامل ګرځي. له خېټو څخه د نشې موادو د رایستلو مرکز به له نشې موادو سره د مبارزې له سرحدي پولیس سره مرسته وکړي چې افغانستان او له افغانستان څخه بهر د نشې موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
لا نشي مواد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو په اساس د دې مرکز محکمو په تیرونو میاشتو کې 200 کاچکونکو په حبس باندې محکوم کړي دي چې په دې کې شپېته هغه کاچکونکو ول چې د هوایي ډګرونو لارې په خپل خېټو کې هند، ترکیه او دوبۍ ته هیروین قاچاکول. دغه ډول دروان شمسی کال په منسک یو فرانسوي او یو بلجیمای هغه مهال د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سول چې د $1,000,000 په ارزښت نشې ګولې افغانستان ته قاچاق کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې مشر مارکول هنوایي چې د نشې موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
Afghanistan's international airports are increasingly being targeted by drug traffickers.
The Afghanistan hawai da garuna da hari urzi patire do sara da nishi mawadu da qachakun ko palara badlifi qachakun ki hatsa kawichi ladi lari sa kha pa istifade sara nishi mawad pa pira kha paimana nariwalo bazaruna ta intikal kadi da gadawl da koknaru da kushtuno pa barkha ki zmoj mundini shi chi iwazi pa 2009 skal ki afghan bzgranu pur khul zmoku la kralsu koknaru $14.5 million مالیه طالبانو تور کړی ده.
د افغانستان په ځینو هوایي ډګرونو کې د نشئی موادو د تشخیص د دستګاو لګولو ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت د کابل، بدخشان، بغلان، نیمروز، هلمند او هرات پر لویو لارو د پولیسو سیارې ګزمې جوړې کړې دي چې په کشفي وسایلو باندې سمبالې دي. لا نشئی موادو سره د مبارزې موین محمد هاشم اورتاق وایي لا نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو ظرفیتونه لوړ سوي دي. دوی هڅه کوي چې پولیس په نورو پرمختللو وسایلو هم سمبال کړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د نړیوالو همکارانو په مرسته د افغانستان په هوایي ډګرونو کې د ایکسری په شمول نور کشفي ماشینونه هم ولګول چې د دې ماشینونو په مرسته به د هغو قاچاقونکو د نیولو په برخه کې ښې لاسته راوړنې ولرو چې په خپلو خېټو کې نشئی مواد قاچاقوي. ویلی سم چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیس د مسلکي کېدو خواته روان دي.
پولیس موازه به مواد مخدر در راستای مسلکي و تخصص شدن قدم نهاده است.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښتونو کې 10% ډیروالی راغلی او د کوکنارو د کښتونو سیمې له 12 ولایتونو څخه 22 ولایتونو ته پراخې سوې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی خپل ټول پام د قاچاقونکو نیولو ته اړولی دی.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د نشئی موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې د معتادو میندو ماشومان له موره معتاد زیږي. دغو ماشومانو درملنه خورا پیچلې ده چې د مور په ګېډه کې معتاد شوي وي. طبي ډاکټران وایي چې د امیندواری پر مهال نشه کول د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم هم د نشئی موادو له امله زیانمن او آنده چې بیخي معتاد سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم د دې ډول ماشومانو درملنه ډیره مشکله او پیچلې ده، خو بیا هم درملنه یې له میندو سره یو ځای کیږي. په دې اړه زموږ د همکار چمتو کړی راپور واوري.
دا د هغو نویو زیږیدلو ماشومانو ژړا ده چې میندوی د امیدوارۍ پر مهال نشه کوله او دوی هم د میندو په ګیډو کې معتاد شوي دي. ډاکټران وایي د هغو ماشومانو درملنه ډیره پیچلې ده چې د میندو په ګیډو کې د نشئی موادو له امله زیانمن شوي او یا معتاد شوي وي. ډاکټران وایي دوی دا ماشومان له خپلو معتادو میندو سره یو ځای د 45 ورځو لپاره بستري کوي او درملنه کوي. د معتاد ښځو او ماشومانو سلبستریز روغتون مسؤله ډاکټره خایسه حکیم وایي کله چې د معتادو میندو ماشومان وزیږي، وروسته د دې ماشومانو په وجود کې د نشي یا اعتیاد نښې نښانې راڅرګندېږي. معتاد ماشوم ډیر ژاړي او د درد احساس کوي. له رواني او جسمي پلوه په خطرناک حالت کې وي، نارامه وي او ځان یې درد کوي. موږ د دې نښو نښانو، وزن او عمر په پام کې نیولو سره د هغوی معاینات کوو او بیا دوا ورکول کیږي.
د
ډاکټرانو په وینا د امیدوارۍ پر مهال نشه کول د دې لامل کیږي چې د مور په ګیډه کې روغ ماشوم هم معتاد شي، ځکه نو د مور په ګیډه کې دغه ډول ماشومان خوارزبکي، معلول او له جسمي پلوه روغ نه وي. د عامې روغتیا د نشئی موادو غوښتنې کمولو ریاست وایي چې که څه هم په افغانستان کې د داسې میندو شمیر ډیر دی چې په ګیډو کې ماشومان معتاد شوي وي، خو تر اوسه په دې اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې. د دې ریاست تخنیکی معاون ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د معتاد مور په ګیډه کې ماشوم د پلاسنټا لاره معتاد کیږي.
تحقیقات د سطح دنیا صورت گرفته،
په نړیواله کچه چېړنې خي چې کله یو مور د امیدواری پر مهال نشه وکړي نو دا نشای مواد د مور په گیډه کې ماشوم د پلاسنټا لاره زیانمنوي او وروسته پسې موتات کیږي. کله چې ماشوم وزيږي نو په نشای مواد مخکې لا اخته شوی وي
وابسته هستند به مواد مخدر.
ډاکټران وایي که یو موته د مور تر امیدواره کیدو مخکې نشه پریږدي په گیډه کې ماشوم به روغ پاتې شي او باید دا کار تر امیدواری مخکې وشي، خو که تر امیدواری مخکې نشه پرې نږدي نو په گیډه کې ماشوم به هم زیانمن شي.
ترنو اوریدونکو وام اوریدل چې د معتادو میندو ماشومان له موره معتاد زیږي. اوس د مرکې وار دی. د احتیاط په برخه کې صحابي کارکوونکي وایي چې په ساحه کې کار کول د دوی ژوند ته ستر ګواښ دی. دا چې په صحاوي پروګرام کې کوم فعالیتونه شامل دي، کومې اسانتیاوې لري او صحاوي کارکوونکي د کار پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د ابن سینا روغتون له صحاوي امیر جمال عبدالناصر ناصری سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې صحاوي فعالیت څه ته وایي.
اوټریچ یا صحاوي پروګرام هغه پروګرامونه دي چې هغه یو ارتباطي پل دی د صحي مرکز او د خلکو په مابین کې، د صحي مرکز او د تجمد معتادینو په مابین کې، او ټیم صحاوي هم کېدای شي چې پل شي د هغې د قاربو سره چې د هغې د حالاتو نه موږ خپل ځان خبر کړو او عام خلک د مخدره توکو د اضرارو نه خبروي.
پساوی کې ستاسو عمده فعالیتونه کوم دي، څه فعالیتونه؟
عمده ترين مکلفه زمنګ آگاهي آمده ټول مکاتبو کې، مساجدو کې، مدرسو کې، په بازار کې، په دکان کې، په هر ځای کې موږ آگاهي ورکو چې خلکو ته چې په مرض د خطر کې واقع دي. دوم مکلفه زمنګ ریفر د مریضانو دي.
خپل معتادینو ته هم دا آگاهي ما کوم پروګرام لري؟
په تجمد معتادینو کې موږ ازرار مواد مخدر مریضانو سره کار کوو. دا هغه مریضان چې د ستن لاندې مخدر مواد اخلي دا هغه خطر ورته تشریح کوو او هغه په لوګي باندې تبدیل کی او هغه کم کی او قدم په قدم باندې په خپل ژوند کې تغیر راولي، په خپل دوست کې تغیر راولي ترڅو چې هغه آماده شي او موږ به سر ته معرفي کوو. هغه مریضان چې هغه آماده وي هغه موږ به معرفي کوو د یو خاص کارت په اساس باندې مرکز د تداوی ته چې دا هغه په خوخه یې پښتنه کوي چې څه قسم تداوی ستاسو خوخه ده، په کور کې ستاسو تداوی خوخه ده، په مرکز کې ستاسو تداوی خوخه ده، کومه شفاخانه دي کور ته نږدې ده چې موږ تا ورته معرفي کوو. او ټیچ ورکر یو ځای ته ځي او په یو لار کې انسان ته صدمه رسېدلی یا زخمی شوی زموږ هغه مکلفیت ده چې هغه موږ راوچت کو او موږ هغه صحیح مرکز ته ورسوو. دریم چې دی هغه کاهش استګما ده. کاهش استګما لکه ننګ ته وایي اوس فرض مهال چې پوډري د پوډري زویا استګما دغه ته وایي چې فرض مهال د مریض سره دا خبرې ونی شي، مریض سره په خلا حاجه باندې خبرې وشي، مریض سره کومک وشي، د هر لحاظ نه هغه باید کومک سره وشي ترڅو چې هغه امیدوار شي او خپل زندګۍ کې تغیر راولي. او څلورمه خبره چې دا هغه اوس موږ کومکای اولیا دي، موږ سره خپل عاجل بکسونه دي، موږ سره نرسان دي، ټپون پاسمانوي او بعدنې بیا صحي مرکز ته معرفي کوو. او په تجمد معتادینو کې هم موږ وضو هلته تشویقي پروګرامونه دي، هلته یو معتاد موږ څنګه کولای شو چې تداوی ته تشویق کوو، په هغه باندې خپل هغه روزمره دوست چې هغه اخلي هغه په کم کو، او هغه معتادین چې د سرنج لارې نه د مخدره موادو نه استفاده کوي هغه څنګه موږ دې ته وادار کړو چې د لوګي لارې نه راوړي، دا هم ډیره ترقی ده. هغه ته موږ مشخص کارت ورکوو، هغه موږ شفخانه ته معرفي کوو، په شفخانه کې هغه تعقیبوو ترڅو چې د ډیټاکس نه وځي هغه زموږ د تعقیب نه لاندې.
کله چې یو مریض له روغتون څخه وځي آیا صحاوي پروګرام بیا هم دوام لري؟
صحاوي پروګرام هغه مریض خپل تقریبا 50 کال پورې تعقیبوي چې زما مریض ښه شوی دی، زما مریض بیا شروع کړل، مصروفیت یې څه دی، د هغه مریض په ارتباط د هغې او د اقاربو نه پوښتنه کوو، د هغې د والدینو نه پوښتنه کوو، د هغې د ورونو نه پوښتنه کوو، کوچې ته دا بېرته په مخدره موادو شروع کړي هغه سره موږ بیا کار شروع کوو چې موږ تشویق کوو او تداوی ته معرفي کوو.
په صحاوي پروګرامونو کې کوم سہولتونه دي؟
موږ سره امبولانس، منظم امبولانس سره دي. موږ چې وګورو چې کوم څوک زخمي دي یا فرض مهال څوک کومک ته ضرورت لري هغه موږ د سید خپل امبولانس کې اچو او موږ یې صحیح مرکز ته ورسو چې هلته ورته خدمات وشي. ریفر کارت تور کوو چې دغه ریفر کارت په اساس باندې دا وصل شي د صحیح مرکز سره. بل سہولت دا ده چې دا پروګرامونه هغه ځایونو کې د تدویق وړ دي چې هلته ډاکټر وجود نه لري.
تجمد معتادینو ته چې تاسو زی الټرډ سلګونه معتادین یې ډول ډول معتادین ستاسو دغه لمړنۍ هدف څه ډول معتادین دی؟
موږ پرسشنامې لرو، په دې پرسشنامو کې د خپل نمرې لري، نو هغه معتادین چې د ویش نمرې نه پورته نمره واخلي هغه قابل د بستر ده، هغه قابل د معرفي د شفخانه ده، او هغه معتادین چې فرض محال رسک کم ده هغه موږ سره جلسی نیسو، د هغې مشکل موږ ته د جلسو په اساس باندې مرفو کوو.
په ساحه کې د کار کولو مشکلات څه دي، ستونزې څه دي؟
د ساحوي ستونزې خو اول امنیت دی. یو تعداد خلک چې هغه د مخدره موادو مافیا دي، دا خلک دلته موجود دي، دا موږ ته ډېر لوی خطر دی چې د هغې فرض تجارت ته صدمه رسیږي، نو حتما موږ ته زیان رسوي. بل مرضونه په معتادینو کې فرض محال وجود لري چې هغه تور زیړی دی، تبرکلوز دی، ایچ آی وی دی ورته وایي. بل دغه معتادینو په منځ کې چې ګرځي چاقوګان لري، کارتونه لري، امکان لري په نشې په حالت کې په ځان پوه نه شي، دغه موږ ته خطر دی. درېیمه خبره داله چې هغه سرنجونه چې په مرض باندې ککړ دي، فرض محال یو سړی وغواړي چې څوک پوه وهي، هغه مرض د هغې وجود ته انتقالیږي. نو دغه ټول مشکلات دي او دغه ټول رسکونه دي په ساحه کې.
آیا په هیدلې چې نشمو روغتیا ته کوم زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان خبري واورو.
خلک چې هیروین دودوي، زهري مواد، خطرناک مواد لري، د سږو سرطان منځته راوړي. هغه متدین چې مخدره توکي د پچکاري د لارې ناخلي، ځګر لویږي، په سرطان اوړي. کوم متدین چې مخدره مواد د ارزمي سیستم اخلي، که تریاک خوري یا مثلا چرس خوري، دا د معدې مختلف سرطانونه رامنځته کوي. هغه خلک چې مخدره مواد د جلد د لارې ناخلي، هغه جلد سرطان منځته کوي.
آیا په هیدلې
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د تګاب ولسوالۍ 24 کلن موتاد چې خپل نوم نه خي، وایي چې تر نشي مخکې د کلونو کلونو خبرې په یاد وي، خو له کومې ورځې راهیسې چې موتاد سوی، نو حافظه یې ډېره کمزورې سوې ده. دا چې دی د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې همغه د انارو باغ په همغه کې مصروفه وو، د همغه نه مو پیدا کول او خوړل هم څکلم. یو ورځ مې باغ کې ډېر زیات کار وکړو، ستړی شوم چې لاړلم د سیند غاړې ته، چې ومې کتل ځوانان ناست دي. زم ور سره کېناستلم، ما ویل چې دا څه شی کوئ تاسو؟ وایي دا ډېر ښه شی دی، ته راشه، د دې نه استفاده وکوئ، دردونه مردونه به دې ورکی. وایي چې کله کېناستلم په عمل باندې روږدې شوم، ور سره همغه وو چې زه عملي شولم. بیا مې همغلته سکول پوډر مې سکول، مزدا تر ننه پورې دا درې کاله کېږي چې زه په دې عمل راغوښته یم. داسې یو ځواني مې وه کنه، هغه ځواني لاړه، هغه طاقت لاړو چې کوم ما درلودلو. دومره یو زهرجن شی دی دا. زما داسې یو حافظه وه کنه چې د ټلیفون شمیره به یې راته یو ځل چام دا ویلې نه وه. بیا به ما کمپیوټر کې خپل ثبت کړې وه، او لیکن اوس نه دی، 50 دفعې ورته ګورم هغه شمیره زه نه شم اخیستلی خپل حافظې ته. دومره نقصان یې ماته رسولی دی. یو وخت کې ما اعتبار لرلو چې څه شی به مې کول، پیسې، پلار او مور، ټول زندگی زما په خپل اختیار کې وه. لیکن چې کله په دې نشه باندې روک دی شوم، زموږ نه کشرانو ټول صلاحیت زموږ نه واخیستلی شو. موږ خو تګاو کې ډېر ټیټ ټیټ موټر سایکلونه ونډا موټر سایکل ور سره خمار شوم. لاړلم ساقي ته، مې ودره 15,000 روپۍ مې اغستې، او 20,000 مې ورته حساب کړو. ټول مې 10 ورځې به نه شي. نشه مو ډېره اوچاته وه. په کابل کې خو بیا نو ګرځېدلو را ګرځېدلو همدغه پیدا و په نامو کول، اچانه ټلیفون ویسا، ورور کول، اچانه بایسکل ویسا، دغه غلاګانې مې کولې، ځان مې ساتو. ډېر بدبخته انسانانو چې موږ دا کار کوو، افتخار پې نه کوم. ډېر اشتباه نه شوې ده، بس الله دې راته معافي وکړي.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود په ډېر خمار حالت کې بصیر ته ورځي، او د نشې ګولې ځینې غواړي، خو بصیر د یوه درملتون پته ورکوي. دواړه د واخانې ته ورځي، او د ګولو یو غوښتنه ترې کوي، خو محمود لاس جیب ته کوي، او د پیسو پر ځای توپنچه راباسي. دا چې وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت ہو؟ کس ہوگی؟
زخوستا یار جم
زمان یاری زخوان نا پی جانم
تا دا زمان رنگ تا بکره نمی پیشنی چی سو تسر یار رانیو زم تا پشان عملی
نو خوندن اسی اوگای زورا ورا که عملی هم زنگه ایران کنم که دن سنگه یارنه که زین پیشنم
گو گوره دا عملیانو خوندی سخی نیه چه سنگه دیزه بولی دلم جر جو گوله جیب تا واچه ولی او پتی دیکره
دلاره میده گور ورانشی گوله وابا کمبل را سرا وی نو در تابا می قربان کری وی خواه دارا تاو وی چه ما خو تروسا پا دید سیما که نیلی دلی سنگه داسی ناسا پرا پیدا شوی
زمو کورانه په ایران کې ده او زه ایرانی پولیسو په زوره را وژړلم زه همدم دې ګولیو عملي یم اوس دا راته ووایه چې چیرې به یې پیدا کړو
دا ګولۍ خو په هره دواخانه کې پیدا کېږي هغه مخامخ د قصابۍ څنګ دواخانې ته ورشه څومره چې غواړې درکوي
گوره زبا دیز یما که نبالا دا یما دواخانه والا می نبیشنی فکر نکم چه باور را باندی وکی تو ورشا تا پیشنی
بلا دو نبالا نگوانی زورا ورا رنگ او کانی دی از هم دا عملی دی کنه چه ور اغلی سر دی وکره و او بیا ورسنگو ویا چه دا دکو دا درد گولی را که دواخانه والا پوهیږي چې تا مالي بس ګولۍ درکوي
اوس خو زرانډیوالان شو راځه دواړه به ورځو څه تر ما ډېر بلادې رانیولې په تا او پیسې په ما
ګول خبره نه وکړه درځه چې ورشو څو دانې ګولۍ رانیسې
یاره زما خو داسې خوښه ده چه خدیر ایرانیز دو سهر و رز با دواخانه والات وردو ده پیسو غمی مکوا پیسی را سره دی
گنده سیوی نو زمان با هم خواله در سره پا غرو کشی زم والا اکثر وقت خمار خمار گرزم
اوز درزه چه جر ورشو
سمدن درزه چه ورزو
وعلیکم
سلام په خیر راشی ها خدمت را ته وایا
خدمت دانو کو دان ګولۍ مو پکار وی
څومره مو پکار دی
منډی ول نو راغلی او بیرته ځی دوی په سیمه کې دا ګولۍ نه پیدا کېږي خی ډېرې راکا
بس دا یو کارتن پاتې دی یوه میاشت ستاسې د دواړو ګزاره پې کېږي واخلئ
راکا یاره ژوندی خو اوسې ښه ورور جانه اوس نو پیسې ورکه که نه
ته ودرېږه چې له جیبه پیسې را وباسم
لاسونه پورته کړه چې له ځایه ونه خوځېږې
تو پنچا تو پولیس یې
نه پولیس نه
هو زه پولیس یم
قومندان صاحب زما دواخانه قانوني ده دا مې جواز ده دا خو قانوني ګولې دي په هر دواخانه کې خرڅېږي ډاکټران ناروغانو ته ورکوي
ته اوس زما سره چالاکی کوې ها زه پوهېږم چې دا ګولۍ قانوني دي خو ته یې غیر قانوني خرڅوې ته څاک لرې چې د ډاکټر نه نسخې نه پرته دا دوا خرڅه کې او هغه هم د نشې ګولۍ
قومندان صاحب زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو اخته کړل که ته د ډاکټر له منسخې نه پرته د نشې ګولۍ خرچې نه کړې نشایان به دا ګولۍ له کومه کي دا دواخانه ده که ساقي خانه
قومندان صاحب ما پرېږده زه بې ګناه
یم چپ شه زه بې ګناه یم دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بې ګناه اوس درځئ چې پولیسو اوزې ته لاړ شو کابینه
بیا قومندان صاحب
د ده لاسونه وتړه او موټر ته یې ورپورته کړه چې اوزې ته یې بوزو
پر دواړو سرک قومندان صاحب
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.